Aceretan.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي او سهم ازم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه لندن روسه په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوري نظام چارواکي سمبالولې اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي په وبین کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا سرلي او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګریو خدمات یې بې اعتباره بللي یوه حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو له خوا صدر شوي اسناد دوی ته اعتبار دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږ میاشتو کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سولو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په وته لزنی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنۍ قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای ویسل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوال دلی کمشنری لخوا د ورکړ شوی ارقام لمخې اوس مال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد نه لري خو رنی رسنی وایي چې اصلي ارقام تر دې لوړ دي. تاسو مال چې په ټول نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو والکان لپاره د انډول تعلیم د برابرول لغښتنی لاس ونه اخلي. ډان براون په بیان کې چې نن د وګي شپږ شلمه خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې شپږم د لوړو ټولګیو د ځکون کنجونی او شرسلور میلیونه څوکۍ تشیدي. که څه هم په افغانستان کې د سر د سیرو سیمو تعلیمي کال د وري عمل په دویمه پیلېږي خو ښاغلی براون له هغو کورنۍ سره چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي خو خوږی څرګنده کړی ده. د امریکا سفارت مرسلم درس افغان ماشومانو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی ویلي چې کله یوې خوا په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزونو او څوکیو څیرو خپور دی له بلې خوا هغه ماشومان چې د امریکا بورسیې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه به په نړۍ کې بې ساري دي. ترک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 55 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو له وجې له ګواښ سره مخ کوي. هغه له ترک د طالبانو محدودیتونه ناوړه او له جنسیتي پلوه ځپونکي وبلل. زیاته کړه چې د افغانستان له انزوا کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر ښځو د نورو محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د ښځو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د ښځو غږ اورات بولی. د پاکستان په پارلمان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګي شلمت د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پارلمان غړی شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د برید وسله وال لاریون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضیه کې په محکمه کې راڅرګند شول. ویل کېږي چې څلور نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. تاریخ سم د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسا له سخت ځپونکو اقدامات سره مخامخ شو دي. عمران پر دې پرده لګیدي تورونه سیاسي بللې او رد کړې دي چې نوموړی وایي سیالان یې غواړي چې د سیاست ډګر لری کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. امیری له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو جوړولو څخه دی لاس واخلي. د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې
تر نوخته پوری د زیروانه وی د دوړو طرفونو په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دی.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پانګوالو د پانګې غوښتنه
وانه دی غریبانه دی الله پاک دې با بکی را و چې موږ کې مصروف یو دې خلک غریب شته دی به دا فابریکې جوړ شي الله پاک وکړه زمينه برابر.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې تور ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای خیاق دام بولي. نورحال پراپور کې
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو لپاره کړې وروسته تازه په ناروی کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړای دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په مخام په خپل اکسپانډ لیکلی چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روان سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموږ اندېښنې چې مخکې مو هم د ناروی له حکومت سره شریکې کړي دا دي چې کېدای شي د سفارت په تړلو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل پیل شي چې دا باید تعلیق شي. بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروی حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروی باز بود،
په تیرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروی دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبی پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یک شنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیرونی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلی و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته
د افغانستان د خزو انجنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي رینا میری لا نړیوالې بدونو غواړي چې له طالبان سره د بي قید او شرط اړیکو جوړولو څخه لاس واخلي. اغه لمیری پرون په خپل ایکس پانل لیکلي چې د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې په وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسه کې چې پرون پیل شو د بشري حقوقو ځینی فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې بدونه دي د دې پر ځای چې طالبان د هغوی د کړنو له امله وبختي له هغوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجنونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغه غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 50مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دی چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
international obligations د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روه هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم ستاسو که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعاله وریا مصدق هم د زینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادی کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارتایډ حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروط کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقوقو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د د خوست ولایت په ازازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ایز سرچینې وایي د غلطه د طالب ځواکونو پاکستانی پولیساتو ترمنځ وصلوالې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیبین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبرې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته سوې نښتې د دوشنبې په ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې نښتې نن سه شنبې هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې ډزې روانې وې د دواړو طرفونو، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي.
ډېر خلک دوبل شوي دي، د سرپنا دي، دلته کوم د خوراک ټیکاک کوم سرپنا ځایونه نه لري، او د سیمې خلک چې دي هغه بېکوره شوي دي، ماشومان بډاګان په شمول د مارکز دله دې کورونه خوشي کړي دي.
له سیمې ازادي راډیو ته رسېدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبې ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند مستغفر ګوربز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه هلته د تیارسۍ په حال کې دي.
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبې په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل سوی او دیارلس نور پاکستانی ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیوران کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
ذکر دي. ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سمحال چې د غزې له تړانګي څخه د اسرایلو په عملو کې د لسکونه کسان د مړینې خبرونه را رسیدلي. د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربند ممکن دی. یولاف ګالنت ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته او د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی ویل دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نو روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر به کار دي چې په واد کې د ویل لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لوري شتمن کسان بیا په واد کې د پانګونې په خاطر یو شمیر مهمي اسانتیاوي غوړي. نورحال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د دا پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کسور باندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوې، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سنات سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال رډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې رب کې را ولشي، موږ به کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د دې فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړه زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک وکړه لبیک حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګدي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیګل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلرم راځي، خورم ځي، واړی ډینو هم راځي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جا موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم وای یو څه تراهم، یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه مل شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوې کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیای ورته برابر کی زکه اول کال د اول کال خو یو شرکت د خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسیدون کی داسې محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او وشول وبکیش پاک زره کسان اروزلی د روزګان په مرکز اترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیر 15 کلو ریسی پیو ورزشی کلب کې د استاد په توګه کار کوي وای چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا سخه رسمي استاد هم ورکړ شوی دی. نور حال پراپور کې
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلا په خلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
ما نوم عصمت الله دی، پلار نوم محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي. فلسکونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي. د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشلو بو دغه ماشوم روزون کې وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشلو بو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړي چې د وشو په لوبه کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبه ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی، په شاندا کې هم څلور اسناد اخیستی دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې راوم. جایزې راوم دی ولایت ته، د ولایت په ساتنه ته مدا ده چې موږ سره کومه کوي ترڅو چې موږ ولاړ شو نور ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دی، مقصد دولت پام نه دورته کړی باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ شي. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو استادان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلې چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتله باندې ډیر شته.
او روزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میدان ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې خبرونه تلل شو د تانګ څنګه خبرونه تاسو ملړو خ ترغه در وړاندې خبرونه لا لندن روسه پوسلو کې افغان سفارت چې چاري تروسه د پرزیدلي جمهوریت نظام چارواکي سمبل ویلان کړي چې خپل فعالیت روي په بیان کې چې پرون په ناروی کې د افغانستان سفارت خبر کړي راغلي چې تر رواني پنځمه پورې د دې سفارت چاري بندي او د ودانۍ به د ناروی د بهرنی چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان لمخې ناروی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې پور پاسټرلیو کناډا کې د افغان سفارتونو قزلګري خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا ورده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ په ډیری اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا د افغان سفارتونو قونسلګریو له خوا صدر شوي اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لاته د وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد بلل دي. د مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګاري کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته تفاهم وکړي. تیرانی بم نتی چارواکی پر روانو چبند شپږ میاشتې کې لدی هواده د شوخ 2 میلیون افغان کډوالو د سلل پر د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتی ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به ویسل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي خو زه ته کړه چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري له خوا د ورکړ شوی ارقام لمخي اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد نه لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. او روسي خبرم دا چې داسې مال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانانو نجونو او الکان لپاره د انډول تعلیم د برابرو لغښتنې لاسونه اخلي. ډان برام په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لشپګم ټولګیو د زده کوونکو نجونو او شر 4 میلیونه څوکې تشیدي. که څنګه په افغانستان کې د سرتیرو سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دوه مپیلې خو غلی براون لاغه کورنۍ سره چې ماشومان له زده کړو به برخې شوی دي خوخګي څرګنده کړی ده.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده؟ باور پلو کوي د دې نن پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده. زه څه وکم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اجکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 1% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی.
اوریدونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برګي چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغسې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کالو نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکوالی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سه نه یې، ژوند سه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
Thank you.
ژورنالیست خکولا وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بې شمېره ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنی خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نه بخلاشي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوي، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنا چې د افغانستان نه یو لویه ضایع ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسیږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسیږي که په ولایاتو کې اوسیږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې د پاتې وي.
په دغسې وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کدرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته هم زرخه کوي وځي، دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلی دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی، همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښې وي او راغلې وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي ولې دغه ځوانان مجبوره دي، هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه ښه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې موږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنې تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې موږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیری دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان وتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي که چیرته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه وریدل شي. فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس کتا سوې دارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نه پويږي چې څه وکړه. ما خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به، ولیک په واسطه وک په هر څه راغلی او د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وای اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنۍ ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي، سخت راغلي، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزرق کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولای شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نوي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني، هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو دغه خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپل کورنۍ اولاد باید کینوي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد و اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. کنور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خوالو کې، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنۍ ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، مارک ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک بدل تر ورسیږي. صحیح ده، ډیرای ځوانان لاړ اوس نورم دي تاسیږي، هغوی وایي چې یو څوک لاړ بس زه پاتې شوم. ولی هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظ لار بوه. ولی ته چې کوم راځي دغه سخت لار باندې، دا ډیره د خطر لار ده او د مرګ لار ده، او خپل د مرګ لې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې فکر وکړي عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان تجربه نه کوي او بهر هیوادونو ته خیر مالک څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته، د مونږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولی دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ون ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دین ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا لپورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
دران. دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری.
خبر ماتا لا من خبر ماتا لا من خبر زبم مرده تشبه زبانه تو ما ویلی سفیارا
رہی مستا تپار زلفی جو